په سرګندونو خبر کو. د خبرونه په دوهم نمای کې ځوان فکر پروګرام هم لرو ک ترپایا را سره وینو. ځوان فکر پروګرام هم درته وړاندې کو. تاسو په رادیو سروې را کول شي چې موږ خبرونه د انټرنیټ لاري هم واوري. زموږ خبرونه د انټرنیټ لاري زموږ په ویب پاڼه azadiradio.com کې اوریدلی شي. همدارنګه ک azadiradio.com ته ورغلی هلته زموږ ریپورتونه او نس پروګرامونه او نور مطالب له تفصیل عکسونو او په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره کتلی شي. زموږ د فیسبوک پاڼه هم تاسو کولای شئ چې په فیسبوک کې پیدا کړئ او له هغه لارې زموږ په خبرونو خپل نظر را سره شریک کړئ. زموږ د فیسبوک د پاڼې آدرس دی facebook.com/azadiradio. اوس هم پایل خبرونو کو په مخړې د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته. دا ټاپیل پروژې سره پرون د نورو 200 میلیون ډالرو پانګونې شمنه وشوه. د روسي د رسنیو د ریپورت لمخه ټاکل شوی چې د افغانستان، تاجکستان، کرغستان او پاکستان مشان په نشتی راتلونکي کې په یو څلور اړخیزه غونډه کې د کاسا زر په پروژې بحث وکړي. همدارنګه د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې پاکستاني چارواکي د غیر ریپورټونو په اړه څېړنې کوي چې وایي وي خیریه ټولنې په لاهور ښار کې اسلامي محکمه جوړه کړې. وسم په مخړی بشپړ خبرونه ده. د ټاپیل پروژې سره پرون د نورو 200 میلیون ډالرو پانګونې شمنه وشوه. د هغه موافقه لمخې چې پرون په اشخابات کې لاسلیک شوه، د نوې پانګونه د ترکمنستان د غاز دولتي شرکت ترکمن غاز، د افغان غاز انټرپرایز شرکت، د هند د غایل شرکت او د پاکستان د غاز ایلیتی سیستم له خوا کېږي. ترکمنستان د افغانستان تر سرحد پورې د دې پروژې د جوړولو کار لا دمخه پیل کړی دی. د ترکمنستان رسیال صدر اعظم ویل چې د دې سند لاسلیک به د نور کار لپاره د دې کنسرسیوم هڅو ته لار پرانیسي. د هرات ولی محمد آصف رحیمی هیله خودلی چې د افغانستان لاري پاکستان او هند ته د ترکمنستان د غاز زو د پایپلاین یا ټاپی د پروژې درغونې کار له ټاکلي وخت مخکې پیل شي. د هرات د ولی وایان جیلانی فرهاد صدر رډیو ته ویل خغل رحیمی د کانو او پټرولیم له وزارت او د ترکمنستان له اړوند ادارو څخه وخت چې د افغانستان په خوره کې د نن د دې پروژې مقدماتي څېړنې پایل کړي. خغل رحیمی دا سرګندونه په داسې حال کې کړي چې تما ده د ټاپی د رغونې د چارو د پرمختګ په اړه په هرات ښار کې په یو سیمهیز کانفرنس کې بحث وشي. خغل فرهاد وایي په دې غونډه کې به د ټاپی د اهمیت او د دې پروژې د امنیت د ټینګولو پر لارو چارو بحث وشي. د فرهاد پوینا په دې غونډه کې به د هرات او شاوخوا سیمو استازي او د افغانستان او ترکمنستان جګپوري چارواکي ګډون وکړي. د روسیې رسنوی د ریپورټونو لمخې ټاکل شوی چې د افغانستان، تاجکستان، کرغزستان او پاکستان مشان په نشتی راتلونکي کې په یو څلور اړخیزه غونډه کې برخه واخلي. د روسیې انټرفاکس خبري اژانس د تاجکستان د حکومتي سرچینو په حواله خبر ورکړی چې په دې سرمشریزه کې به د کاسا زر په نوم د برېښنا د انرژي د پروژې په اړه بحث وشي. کاسا زر له منځنۍ اسیا څخه د افغانستان له لوري جنوبي اسیا ته د برېښنا د صدور ستره پروژه ده چې اشرف غنی، امام علی رحمان، الماس بیگ اتمبایف او نواز شریف به په سرمشریزه کې په اړه بحث وکړي. تمه ده چې د څه باندې یو میلیارد ډالر په لګښت دا پروژه به تر 2030 کال پورې بشپړ شي. د مخدره موادو پر ضد مبارزې وزیر په بلخ ولایت کې د کوکنارو د کښت پر زیاتیدو اندېښنه ښودلې. په بلخ کې د کوکنارو کښت پر اوسه کال صفر تر لوېدلې او خو د ریپورټونو له مخې سږ کال د دې ولایت په 14 کې د کوکنارو کښت بیا پیل شوی دی. سلامت عظمی بلخ ولایت ته د سفر پر مهال د هیواد په شمال او په خاص ډول په بلخ کې د کوکنارو د کروندو پر زیاتیدو اندېښنه څرګنده کړه. ویل د بلخ ولایت په چاربولک او چمتال ولسوالیو کې د کوکنارو کروندې باید له منځه یوړل شي. پرمن عظمی په نشي مواد دروغ د ځوانانو پر زیاتیدو چې د دې په وینا شمیرې 3 میلیون تر رسیدلې هم اندېښنه وښوده. او سم د سیمه نړۍ څو خبرونه پاکستانی چارواکي د هغه ریپورتونو په اړه تحقیق کوي چې وایي وي خرې ټولن د لشکر طیبه افراطي چې د لشکر طیبه افراطي د املاتړ کوي په لاهور ښار کې اسلامي محکمه جوړه کړي. د پنجاب د ایالتي حکومت یو ویان پرون تایید کړ چې په دې اړه د دوی تحقیقات پیل شوي. د جماعت دعوا په نوم د دې خیریه ټولنې ویان دا خبره چې ګینې د پاکستان له قضا سره انډول ادارې جوړه کړي رد کړي. دې ویان تکرار کړي چې ادارې د بیلابیلو خلکو ترمنځ د اختلافاتو د حل لپاره جوړه کړې او زیاته کړې چې په دې دفتر کې دنیا عالمان د شریعت پر بنسټ پریکړې کوي. نو کې چارو کارپوهان د طالبانو سیستم ته ورته اداره بولي وایي چې د پاکستان په اساسي قانون کې ځای نه لري. د پاکستان په مرکزي سیمو کې داسې اقدام ساری نه لري خو طالبانو په قبایلي سیمو کې د اسلامي شریعت سره سمې محکمې جوړې کړې دي. د داعش وسلوالو د سوریې د پلازمېن دمشق په شمال کې د سیمټو د یوې فابریکې درې سو کارکونکي يرغمل کړي. د سوریې دولتي ټلویزیون د ریپورت لمخې د اسلامي دولت ډلې تیرونی په دې سیمه کې د دولتي ځواکونو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي وو. يرغمل شوي کسان د البادیا په نوم د سیمټو د شرکت کارکونکي او قراردادیان دي چې د الدمیر ښار کې حمله پرې وشوه. د سوریې د ټلویزیون د ریپورت لمخې له دې کسانو سره د شرکت د مسولانو اړیکې وس د سوریې د بشري حقوقو د څار ټولنې چې مرکز په لندن کې دی له دې مخکې ویلي و چې د سه شنبه په ورځ د داعش ډلې له بریده وروسته د یو نیم سل او دوه سوه ترمنځ کارګران تریتم شوي. بلخوا د بی سرحد ډاکټرانو موسسه وایي چې په سوریه کې له اوربند سره خلک له جدي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د بی سرحد ډاکټرانو د موسسې اجرایي رئیس بارت جنسنس پرون وویل چې د جګړو له کبله زیانمنو خلکو ته محدودې مرستې رسیدلې دي. خغلی جنسنس ویل په دې سیمو کې د شت لا هم روان دی او د سوریې نیم میلیون وګړي کلا باندې نوموړي هم دار زیاتونه وکړه چې په تیرو دوه اونیو کې د مشک تنجدې د بی سرحد ډاکټرانو د ټولنې پر دوو روغتونونو هوایي بریدونه شوي دي. اخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په منځني ختیځ کې د بی ثباتۍ په مقصد د اقداماتو له کبله د ایران پر اسلامي جمهوریت انتقاد کړی. جان کیری د بحرین په پلازمېنه مانما کې له خپل بحریني سیل سره په ګډه خبري غونډه کې ویل په بحرین کې د ایران امریکایي پوځیانو تیره اونۍ د وسلو هغه چوپا ونیوله چې په یمن کې حوثي هغې وسلوالو ته استول شوي وه. جان کیری پر تهران غږ وکړ چې په سوریه او یمن کې د بحرانونو له حوالې سره مرسته وکړي. د وای د خلیج هیوادونه په پاغه صورت کې د ایران هر کله وکړي چې له مزاحمت پرته په سیمه کې د رښتینی امنیت د هڅو برخه شي. په هغه صورت کې چې د سوریه او د یمن د جګړو د حل لپاره د رغند د هڅو برخه شي او دا کار کولای شي خو دا کار شي خلیج ته په وسلو بار کې ختیلېږي. واځي د هغه جګړې پر اور د تیلو پاشل دي چې موږ یې د پای ته رسولو هڅه کوو. د بهرین د بهرنیو چارو وزیر شیخ خالد حمد له ایران نه د همکاري غوښتنه وکړه. ویل چې د تهران د خپل نیابتي وسلوالو په وسیله د سیمې په څو هیوادونو کې لاسوهنه کوي. دوستانو خبرونه مولا زده رادیو نو اوریدل تاسو کولای شئ چې دا نور خبرونه زموږ په پانا زده رادیو ډاٹ کام کې هم ګورئ. وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. افغان حکومت وایي پاکستان د طالبانو خبرو ته په چمتو کولو په برخه کې کړي ژمنه نه ده پوره کړې. دا خبره د افغان ولسمشر ویان د واخان مینپال ازادي رډیو ته کړي. خو اسلام آباد وایي طالبان خبرو ته حاضرول یوازې د پاکستان ذمہواري نه ده. په دې اړه به رپورټ واورو. دا به هم واورئ چې په بلخ ولایت کې د مخدره موادو د کار په زیاتوالي اندېښنې راپورته شوې. په کابل کې د اولمپیک د ملي کمیټې سلګونو غړو د دې کمیټې په اړه د ولسمشر د وروستي فرمان په ملاتړ د منډو سیالۍ ترسره کړې ده. د افغانانو د ژغورنې په نوم شورا ټینګار کوي چې د سولې پروسې د بریالیتوب په خاطر باید لومړی د پاکستان سره خبرې وشي. په دې سربیره نور رپورټونه هم لرو. ځوان فکر پروګرام هم له یاده مباسي. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې به واورئ چې د تاجکستان پارلمان د چهارشنبه په ورځ د هیواد ته د بي پلوټ الوتکو پر واردولو او له دې الوتکو د تاجکستان په فضا کې د کار اخیستلو په اړه رایې کړې. افغان چارواکي وایي پاکستان د خبرو میستا د طالبانو د حاضرولو ژمنه نه ده پوره کړې. د خبره د افغان ولسمشر ویان د واخان مینپال مشال رډیو ته کړې. خو اسلام آباد وایي طالبان خبرو ته حاضرول یوازې د پاکستان ذمہواري نه ده. پاکستان، افغانستان، چین او امریکا استازو د فبروري په درویشتمه اعلان کړی چې د مارچ په لومړیو کې به افغان حکومت او طالبان سره مخامخ خبرې وکړي. عبدالحی کاکړ په دې اړه رپورټ لري.
د د افغان ولسمشر د ویان مرسیال د واخان میناپال د پنجشنبې په ورځ له مشال ریډیو سره د مرکې پر مهال وویل چې د پاکستان له لوري طالبان د خبرو اترو میز ته په راوستو کې د پاتې راتلو وروسته کابل اوس د څلور اړخیزه ډلې نورو غړو چې اشاره یې د امریکا او چین لور ته ده سره خبرې شروع کړي دي.
پاکستان وعده کړې وه، ژمنه یې کړې وه چې دوی به طالبان د افغان حکومت سره مذاکرات او تکچینوي، نو په دغه وعده باندې ونښتې، دغه وعده یې تر سره نه کړله. زموږ غوښتنه دغه وه چې هغه طالبان دوی سره دوی ساتلي دي، هغه دې له موږ سره مذاکرات او تکچین دغه پروسه د اوس لپاره ولاړه، اوس له دا نور اړخونو سره شپه ده، څلور اړخیز دغه له دا نور اړخونو سره په مذاکراتو باندې اخته یو، هغوی ته دا وسوي شي دغه د پاکستان دوه مخیله شي. هر وخت یې ژمنې کړي ولې بیا ورته ژمنو پر شا سوی،
خو پاکستان بیا برعکس نظر لري. د دې هیواد بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس زکریا د زیارت پر ورځ اونیزې خبري غونډې ته وویل چې د طالبانو خبرو اترو میز ته راوستل یوازې د اسلام آباد ذمواري نه ده.
موږ په وار وار دا ټینګار کړی چې طالبان او نور د مذاکراتو میز ته راوستل یوازې د پاکستان ذمواري نه ده، بلکې د څلور اړخیزه ډلې ټول غړي په افغانستان کې سولې او بیا پخلاینې ته ګډ هوډ لري. موږ دا مشوره هم ورکړې ده چې د تورونو تبادله به د هغو په ګټه وي چې په افغانستان کې سوله او ثبات نه غواړي. د افغانستان له سولې او ثبات سره د پاکستان ګټې تر بل هر چا ډېرې تړل شوې دي.
د پاکستاني وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز د مارچ په میاشت کې امریکا میشتي کونسل فار فارن ریلیشنز نومي څېړنیزې ادارې په غونډه کې په لومړي ځل دا خبره منلې وه چې د افغان طالبانو مشران او کورنۍ په پاکستان کې میشتي دي. نوموړي زیاته کړې وه چې دا هغه څه دي چې پر اساس یې پاکستان پر طالبانو فشار راوړی سي چې له کابل سره خبرې وکړي. د دفاعي چارو پوه سعد محمد خان وایي پاکستان باید د کابل او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو ژمنه ما وای کړي، خو البته د ده په وینا اسلام آباد پر طالبانو فشار اچول پیل کړی دي.
د ماته خدا معلومات دي چې پاکستان فشار اچولې، فشار دغه سطح ته نه رسیدلې چې هغه ته پنچوي، مطلب دا چې هغه نیوسنس ویلی خو شته، خو لا هغه دومره زور نشته چې هغه سفافلې ته مجبور کړي. رحماني صاحب خو دغه شو وفات شو کرا چې دغه کې جلیل شته دی، هغه کې رزاق شته دی، دا کسان چې کوم دی او د سر نورم سره یو څو کسان دي، رسول نه خو جدا شوی دي، خو لا دلته شامل شوی نه دي. نو دا چې کوم دی پاکستان د یو علي په تور باندې استعمالو دي، دا یو پوتنشل شته دی، زه دا نه یم چې دا به کوي، خو دا یو پوتنشل ماته ښکاري چې دا کولی شي، دوی تګ راتګ باندې پابندۍ جوړې شي، دوی په فیملیز باندې سختې کولی شي، خو لا شته دا کړي نه دي.
خو په افغانستان کې د سولې او شخړې مطالعاتو مرکز څېړونکی حکمت الله اعظمي بیا وایي په پاکستان کې د طالبانو په نازایونه د خبرو اترو په مخ کې لوی خند دی.
د دې ته خسترګې نو څه پټولای چې ځنې خاص په طالبانو کې ستا چې هغه کاملا خود مختاري شي او کویم، مګر دا د سولې د پاره د سولې د مذاکرات مخنیوي نه کوي. زه تاسو ته وایم اوس چې کله افغان طالبان سولې ته ناراضي، یوازنې علت یې دا دی چې دوی هلته په پاکستان کې پټنځایونه لري او هغه ډېر مسونه دي، نو تر هغه پورې چې دوی پټنځایونو ټریننګ کمپونو او په هغه ځایو کې چې دوی مثلا زخمیان تداوي کیږي هغه تهدید نشي، طالبان سولې ته لیوالتیا نشي.
خو ځینې کارپوهان وایي چې که څه هم د سولې عمل وروسوي دی، خو البته اوس هم د پردې شاته هڅې روانې دي چې پروسه پرمخ ولاړه سي.
بلخ د افغانانو د ژغورنې په نوم شورا ټینګار کوي چې د سولې پروسې د بریالیتوب په خاطر باید لومړی پاکستان سره د سولې خبرې وشي. د دې شورا د محمد ناقد تر مشرۍ لاندې پرون د موجودیت اعلان وکړ. په باور د افغانستان د سولې پروسه اوس د سیمې د هیوادونو ترمنځ یوه لوبه ګرځېدلې. یوسف خان زدرانی په اړه رپورټ لري.
کڅه هم د افغان سولې پروسې د بیا پیلېدو لپاره د څلور هیوادونو ګډو هلو ځلو په لومړۍ کې هیلې راټوکولې وې، خو د دې پروسې ځنډ یو ځل بیا بیلابیل بنسټونه د تلیواله کړي چې د بریالیتوب لپاره یې خپلې طرحې بیان کړي. په دې لړ کې د افغانانو د ژغورنې په نوم جوړه شوې نوې شورا وایي چې سولې ته د رسیدو په خاطر باید افغان حکومت په لومړۍ کې له پاکستان سره خبرې وکړي. د دې شورا مشر محمد الله ناقد د پنجشنبې په ورځ د ژغورنې شورا له اعلان وروسته خبریالانو ته وویل تر هغې چې پاکستان خپلو هیلو ته ونه رسیږي په افغان خاوره کې به د سولې او ثبات ټینګول سخت کار وي. په پیل کې باید داسې لارو وسنجوو چې د ګاونډیانو سره ستونزې حل کړو، حتی باید د دوه هیوادونو ترمنځ سوله وشي. دواړه لوري باید خپلې غوښتنې مطرح کړي او یوه منطقي دایمي حل لاره ورته پیدا کړي. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت هم د سولې په خبرو کې د پاکستان رول تل مهم ګڼلی دی. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز هم په وروستیو کې منلي چې د طالبانو ځینې مشران یې په هیواد کې ژوند کوي او پاکستان پر هغوی څه نفوذ هم لري. له دې وړاندې په کابل او اسلام آباد کې د دغه ډلې د پخلاینې لپاره د افغاني، پاکستانی، امریکایي او چینی استادو ترمن څلور اړخیزې غونډې شوې چې له مخې باید 13 میلادي میاشت افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمن د مخامخ خبرو د پیلېدو زمينه برابر شي وي. لاغه ورسته کلیوي خو طالبانو دا خبرې رد کړي، لبل خو بیا افغان حکومت ویل چې پاکستان په خبرو عمل نه کوي چې له مخې باید وسلوال طالبان د خبرو میز ته حاضر کړي وي. د افغانستان د سولې عالی شورا هم په افغانستان کې د سولې راوستلو په خاطر د پاکستان رول مهم ګڼي، وای چې که پاکستان په خپلو ژمنو عمل ونه کړي دوی به نور انتخابونه غوره کړي. د دې شورا مرستیال عطاو رحمان سلیم ازادي راډیو ته وویل چې دوی به له چین او امریکا څخه وغواړي چې پر پاکستان فشار وارد کړي.
مطمئن یو چې پاکستان هم په همدغه لاره کې ډېر غټ رول لوبولی شي، او د پاکستان نام غواړو چې په خپل عهد باندې وفا وکړي، د نورو نام غواړو چې په خپل تعهداتو باندې عمل وکړي. کټول هر یو د هغه ممالکو نه چې څلور ارخیز ناشت کې ګډون درلود په خپل تعهداتو باندې عمل وکړي. زه امیدوار یم چې انشاءالله د مذاکراتو لپاره یا د صلح لپاره یو ښه لار انشاءالله زموږ مخې ته راځي.
لدې سره خپل افغان او پاکستانی چارواکو بیا په افغانستان کې سوله او ثبات په پاکستان کې د ثبات په معنی بللي، خو د کارپانو په باور دا غڅ دي چې اواز د شوهر تر هدا پاتې شوی دي. د سیاسي چارو افغان کارپو اکبر بارک زای وړاندیز کوي چې نړیوال قدرتونه باید د افغانستان ستونزې د حل لپاره یو کمیټه جوړ کړي ترڅو پاکستان دې ته مجبور شي چې وسلوال طالبان په خلاینې ته حاضر کړي.
ازادي رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د ځوانانو موینیت وای چې په پایتخت کابل او یوشمیر ولایتونو کې له خصوصي پانتونو او د لوړو زده کړو له 50 څخه زیات موسسو سره تړونونه لاسلیک کړي چې له مخې له 60 څخه زیات مستحق او بیوسله فارغان په تخفیف یا هم په وړیا ډول دوی ته د زده کړو لپاره ورمعرفي کیږي. اجمل تورمن په دې اړه ریپورت لري.
د افغانستان د ځوانانو مینیت وی د هغو بې وطلو او مستحق ځوانانو د لوړو زده کړو په برخه کې ژمند دي کوم چې د کانکور په اعلان شو نتایجو کې خې نمرې نه دي اخیسي او یا د خپل خوخي وړ په هنځیو ته نه دي بریالي شوي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو مین سید کمال سادات د پنځشنبه په ورځ وی خبري غونډه ته وویل چې د ځوانان به یا په تخفیف او یا هم په وړیا ډول هغه خصوصي په هنتونو او د لوړو زده کړو مؤسسو ته ورمعرفي کړي کوم چې تړونونه ور سره کړی دي.
ټول هغه ځوانان چې هغه د کنکور په ازموینو کې د خپل خوخو په هنتونو په هنځیو ته نه دی بریالي شوی، د ځوانانو چارو موینیت هغه ته د په هنتونو سره قراردادونه وکړل، دوی به مونږ په ډیر ښه تخفیف سره او یا هم په وړیا ډول اړوند په هنځیو ته ورمعرفي کوو.
خغلی سادات د غشان ویل هغه ځوانان چې د کانکور په اعلان شویو نتایجو کې په خدره جراغلی دوی بورته دی واډونو او ساينډیکونو د ویشت پروګرام ترڅنګ په بهراني په هنتونو کې د زده کړې امکانات مولاټوي. د افغانستان د ځوانانو د موینیت د معلوماتو لمخې په پلازمینه کابل او یوشمیر ولایتونو کې له خصوصي په هنتونو او د لوړو زده کړو له 500 څخه زیات مؤسسو سره تړونونه لاسلیک کړي دي چې لمخې به له 60,000 څخه زیات مستحق او بیوت فارغان په تخفیف یا هم وړیا ډول دوی ته د زده کړو لپاره ورمعرفي شي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د 1994 کال د کانکور د ازموینې نتیجې د تیر یک شنبه په ورځ اعلان کړې چې لمخې د ټولو ګډونکوونکو 1,900,614 فارغانو څخه 85,013 دولتي پوهنتونونو او 46,906 نیمه لی دولتي مؤسسو ته کامیاب شوي دي. دغه شاند دغه وزارت د ورکل شوی معلومات لمخې 15,455 کسان خصوصي تحصیلي مؤسسو ته کامیاب شوي او 2,933 کسان ناکام شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د یو شمیر خصوصي پوهنتونونو او د لوړو زده کړو د مؤسسو کشمیر مسولین وایي چې په دې برخه کې د ژمنې ترڅنګ هڅه کوي چې د زده کړو د کیفیت برخه ته هم جدي پام واړوي. د ګوهر شاد د لوړو زده کړو د تحصیلي مؤسسي او تن مسول نعیم افضلی
تنها با امضا کردن
یوازې په لاسلیک سره باید د ټولنې رسنۍ او خپل وجدان سره لوبي و نه کړو. زموږ پیاوړتیا زموږ په کیفیت کې ده. هغه څه چې تبلیغات کوو باید خلکو ټولنې ته وړاندې کړو.
پر مردم و بر جامعه اول با تقدیم.
په افغانستان کې هر کال په ډیر شمیر ځوانان د 12 ټولګیو څخه فارغيږي چې ټولې دولتي په هنتونو او د لوړو زده کړو مؤسسو ته نه جذبيږي، نو خصوصي په هنتونو او د لوړو زده کړو مؤسسي د دغه ځوانانو د لوړو زده کړو او د دوی د ارمانونو د پوره کولو لپاره هیلمن په نازایونه ګڼل کیږي. خو ویل کیږي چې په خصوصي په هنتونو او د لوړو زده کړو په یو شمیر مؤسسو کې لکه څنګه چې لازمه ده د زده کړو کیفیت ته پام نه کیږي، کوم چې د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت هم په تیره کې دا منلي او د سمون او بدلون ژمنه یې کړې ده.
د افغان بی سیم مخابراتي شرکت مشتریان کولی شي هر ورځ د ازادي راډیو د خبرونو سرچکی د اس ام اس لاره په وړیا توګه ترلاسه کړي. د افغان بی سیم مخابراتي شرکت ګډون کوونکی کولی شي یوازې یو ځل 1500 شمیرې ته اس ام اس واستوي. د پښتو سرچکو ترلاسه کولو لپاره دوا او د دری خبرونو سرچکو د ترلاسه کولو لپاره یو ولیکي.
موږ غږ له ازادي رادیو نه اوري. د افغان میرمنو د همغږي شبکې د بیسوادۍ پر ضد کمپاین پیل کړی. د دې شبکې چارواکو پرون په کابل کې په یو خبري غونډه کې د پوهنې او ښځو چارو له وزارتونو او نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په دې برخه کې ورسره مرسته وکړي. خان محمد سین دی پاړه رپورت لري.
د دې شبکې غړي د پوهنې او ښځو چارو له وزارتونو او نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې د دې هوا د ښځو د سواد د کچې لوړول په پام کې ونیسي. د دې شبکې مسؤلینو د پنځشنبه په ورځ په کابل کې په یوې خبري ناشته کې وویل چې دا شبکه به ډېر ژر د سواد غوره ډالۍ د ترینوان لاندې د ښځو د بې سوادۍ پر ضد کمپاین پیل کړي. د دې شبکې یو غړی شهلا اميري وایي چې د دې کمپاین له پلي کېدو سره به په هیواد کې د باسواده ښځو کچه دوه برابر لوړ شي.
شبکې هماهنګي زنان با برگزاري نشست
د ښځو د همغږي شبکې په نننۍ ناست کې خپل موجودیت اعلان او د بیسوادي پر ضد ملي کمپاین چې هدف یې سواته د ښځو لاسرسي دی پیلوي. په ټولنه کې سواد او له ښځو سره د ملاتړ د اړتیا په پام کې نیولو سره د کمپاین له ټولو سره شریکو.
مېرمن اميري وایي دا کمپاین به تر ډېر راځي په هغه لره پرتو سیمو کې پلی شي چې خزه پکې زده کړو ته لاسرسي نه لري. دارنګ د دې شبکو غړو د پوهنې او خزو چارو له وزارتونو او نړیوال ټولنې هیله وکړه چې د خزو د بیسوادۍ پر ضد د کمپاین په پلي کولو کې ورسره مرستې وکړي. په خاطر دې افغان چارواکو هم د خزو د سواد د کچې پر لوړولو ټینګار کړي او ویلي دي چې د خزو د زده کړو لپاره به لازمي اسانتیا به برابرې کړي. د پوهنې وزارت استاذ چې د افغان مرمنو د همغږي د شبکې په ناسته کې حاضر وو وی ویل چې د پوهنې وزارت چمتو دی چې د خزو د سواد د کچې په لوړولو کې لدې کمپاین سره مرسته وکړي. د دې وزارت د حیاتی سواد مرستيال زهرا جعفری وویل چې د پوهنې وزارت په لیرې پرتو سیمو کې د خزو د سواد د زده کړې لپاره یو لړ پلانونه ترتیب کړي دي.
یکی از طرحهایی که ما در نظر داریم این هست که آموزش
یو له هغو طرحو څخه چې موږ په پام کې لرو دا د چې یوې کورنۍ ته د یو غړي د روزلو طرحه ده. په دې معنی چې د کورنۍ یو غړي کولای سي چې د کورنۍ څو غړي یا ټوله کورنۍ باسواد کړي. همدارنګه زده کړه له لیرې لارې په نامه یو بل پروګرام هم لرو چې د سی ډی ګانو او فلمونو لاري غواړو چې په لیرې پرتو سیمو کې خلکو ته د زده کړې اسانتیاوي برابرې کړو.
همدارنګه د افغان مېرمنو د همغږي د شبکې غړی عبد الله احمدی وای چې حکومت د بې سوادۍ د لمنځوړلو لپاره خلکو په تیره کورنۍ ته د عامه پوهولو پروګرامونه پیل کړي چې د سواد پر اهمیت پوه او زده کړو ته مخه کړي. د چارو پوه عبد الله واحدیار وای چې سواد د ټولنې د پرمختګ او ترقۍ تر ټولو مهم لامل دی او خلکو ته پکار ده چې لیک لوست ډېر اهمیت ورکړي. خغلی واحدیار دا هم وای چې په افغانستان کې د ګڼو ناخوالو لامل له سواد د خلکو لریواله ده.
په کابل کې د اولمپیک د ملي کمیټې سلګونو غړو د دې کمیټې په اړه د ولسمشر د وروستي فرمان په ملاتړ کې د منډو سیالۍ تر سره کړې. دوی ویل چې د ولسمشر وروستي فرمان یو ښه اقدام دی او د ورزش د ودې سبب کیږي. ابراهیم صافی پر ریپورت لري.
که څه هم افغان لوبغاړي په بیلابیلو برخو کې ښځه لیدلي او هیواد ته یې ویاړونه راوړي، خو په دې وروستیو کې د اولمپیک کمیټې دننه جدي مخالفتونو ځینې اندېښنې راپارولې دي. د اولمپیک په ملي کمیټې کې پخوا د مخالفتونو یواځینۍ خبرې کېدلې، خو په دې وروستیو کې دغه مخالفتونه بربند شول او له ورایه داسې ښکاره شوه چې په اولمپیک کمیټې کې یو لوی درز رامنځته شوی دی. د پنځشنبه پورې سلګونه ورزشکارانو د اولمپیک کمیټې په اړه د ولسمشر وروستی فرمان وستایه او په دې ویاړي د منډو سیالۍ ترسره کړه. د دغه ورزشکارانو په استازیتوب جاوید دلاور وویل
سابقات تشکری از حکم جناب رئیس جمهور است.
دغه سیالۍ د ولسمشر د حکم نه د مننې په هدف چې د حمل په 15مه صادر کړی، هغه ټیم چې په حق او مشروعیت درلودی، نو اوس موږ د ولسمشر نه د مننې په هدف دغه سیالۍ جوړی کړی دی.
په اولمپیک کمیټې کې له مخالفتونو وروسته ولسمشر د مخالفتونو د حل لپاره یو پلاوی وټاکه او له هغې وروسته یې د یو فرمان له مخې فهیم هاشمی د اولمپیک کمیټې د مشر په توګه وټاکه. د ولسمشر مرستیال ویان دوا خان مینپال وایي هله د چیله دغه فرمان سره د اولمپیک د نننه مخالفتونه له منځه ولاړ شي.
د اولمپیک په کمیټه کې ډیر ستونزې وې، ډیر شکایتونه وو. رئیس جمهور د دغه مشکلاتو د سیړنې لپاره هلته آیت واسو، تصمیم پر دې باندې ونیول شو چې فهیم ماشمی هلته د رئیس په توګه باندې مقرر شي. زموږ هله دا ده چې فهیم ماشمی په ورتاک سره به هلته نور د اولمپیک په کمیټه کې مشکل ستونزې وي، هغه ونه وسیږي او یو اصولي او قانوني جریان به ټول مسایل هلته پیدا کړي.
شاوخوا یو ونې وړاندې بیا د ظاهر اخبار په مشرۍ چې هغه ځان د اولمپیک د ملي کمیټې مشر بولی، زرګونه ورزشکاران سړکونو ته راووتل او د ولسمشر وروستی فرمانی وغنده. جمهوري ریاست وایي طبي خبره ده چې د ولسمشر فرمان ځینې حساسیتونه راپارولي او وروستي اعتراضونه هم د همدغو حساسیتونو زیږنده ده. بل لور ته د ورزش د برخې یو شمېر کارپوهان وایي چې د اولمپیک د نننه موجوده اختلافات باید پای ته ورسیږي، دا ځکه چې د ورزشکارانو پر روحي ناوړه اغېز کوي. د کرکټ بورډ په خوانی مشر شهزاده مسعود ازادي رادیو ته وویل
اول خو تربیت بدني او اولمپیک دا یو غیر سیاسي ارګان دی. دوی اختلافات به هغه ځوانانو باندې چې په ټولنه تفرله وکړو کې مډالونه راوړي، د استخارات افغانستان ته راوړي، سخت منفي تاثیر وکړي. زما پیشنهاد ملي وحدت او قد مشران نه دا ده چې دې دغه څه کارونه نکړي چې خدای نه خواسته د موږ د پینځلسو کالو په لاسته راوړنې د ورزشکارانو د ټولې په اوبو باندې لاغو کړي.
افغان ورزشکارانو په تیرو څو کلونو کې په بیلابیلو برخو کې افغانستان ته ویاړونه راوړل او د افغانستان بیرغ یې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې ورپاو. د ورزش مینوال وای افغان حکومت باید د ورزش د ودې لپاره نور جدیت هم وکړي او په ورزشي بنسټونو کې د مخالفتونو مخنیوي ته اقدام وکړي. ابراهیم صفای، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو ته په دیش مې خپل پیغامونه راولېږي. 00002043 شپږ یو او یا هم 00422112 یاو یاو 15.
د افغانستان د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې د وزارت چارواکي وایي چې په ټول هیواد کې 3 میلیونه افغانان په نشه یي توکو روږ دي. د مخدره توکو سره د مبارزې وزیر سلامت زمي مزار شریف ته د یو سفر په ترڅ کې رسنوي ته ویل چې په شمال او په ځنګړي توګه بلخ ولایت کې د نشه یي توکو کخ نسبت بل هر وخت زیات شوی او د مخنیوي په برخه کې د عملی یو پروګرام چمتو کړی چې تر تطبیق لاندې دی. مجیب الرحمن حبیب زاده په دې اړه رپورت لري.
د مخدره توکو سره د مبارزه وزارت چارواکي په شمال خاصتن بلخ ولایت کې د مخدره توکو د کرکې د زیاتوالي په اړه اندښنه کوي. د مخدره توکو سره د مبارزه وزیر مزار شریف ته د یو رسمي سفر په ترڅ کې چې هدف یې د مخدره توکو په وړاندې د مبارزه په برخه کې د محلي حکومت سره همغږي کول شوې، هغه رسنوي ته وویل چې په شمال خاصتن بلخ کې نسبت بل هر وخت د مخدره توکو په کرکې کې زیاتوالي راغلی دی. سلامت عظیمی وویل چې تر ټولو ډیر کوکنار د بلخ په چمتال او چاربولک ولسوالیو کې کښت شوی دی. د میرمن عظیمی په خبره چې په ټول هیواد کې 3 میلیونه کسان په مخدره توکو روږدي دي، چې له دې جمله 1.5 میلیونه ځوانان او پکې 2.5 سلنه ښځې شامل دي. عظیمی په اړه وویل
لګرونی حکومت وحدت ملی
د ملی یووالي حکومت په مخدره توکو د روډو کسانو د شمیر د زیاتوالي په اړه اندېښمن دي او په پام کې لري تر څو د عمل د برنامه په تطبیق سره دا کچه ډیره راکم کړي. د سلامات عظیمی په خبره چې د مخدره توکو سره د مبارزې وزارت د عمل د برنامه په تطبیق سره به د کښچو مخدره توکو کچه تر ډیره حده راکم شي. د مخدره توکو سره د مبارزې وزیره وایي چې د دې وزارت د عمل برنامه ولسمشر تایید کړي او د ملګرو ملتونو د سازمان په اتیایم اجلاس کې د اجرایه ریاست لخوا یاد غونډه ته وړاندې شوې ده. د عمل برنامه په کال 2015 کې پیل شوه او په کال 2019 کې به پای ته ورسیږي. د سلامت په خبره چې د قانون تنفیذ، د مخدره توکو د قاچاق او ترافیک، د قانون اجرا او د عامه نظم تامین په دې برنامه کې شامل دي. هغه وویل
همچنان جلوگیری از ورود مواد پیساز
د مخدره توکو د مخه چمتو شوی مواد مخنیوی، د مخدره توکو څخه د استفاده کوونکو مخنیوی او د مخدره توکو سره د پروسس مخنیوی هغه څه دي چې د یاد وزارت د عمل په برنامه کې شامل دي. سلامت از میوایی چه ده مخدره توکو ترمخه تولید شوی ضروری توکی او ده حقو ده پروسس مواد لافغانستان بهر برابری او په هم دهیلت ندهوال تونه باید لافغان حکومت سره پا گره ده مخدره توکو پا ورانده مبارزه پا مخ گونیسی. مجیب رحمان حبیب زای آزادی رادیو مزار شریف.
دوستانو وست هم لسنیمی بجی شوی وار بیا پا مکلی ده مهم خبرونو سر تکوتا. د ټاپی له پروژې سره پرون د نورو 200 میلیون ډالرو پانګونې شمنه شوې ده. د هرات ولی محمد آصف رحیمی هله خودلی چې د افغانستان لاره پاکستان او هند ته د ترکمنستان د غاز د پایپ لاین یا ټاپی د پروژې درغونې کار لټاکلی وخت مخکې پیل شي. د روسي رسنوي د ریپورتونو لمخې ټاکل شوی چې د افغانستان، تاجکستان او قرغیزستان او پاکستان مشان په نږدې راتلونکي کې په یو څلور اړخیزه غونډه کې د کاسا زر د برېښنا پر پروژې خبرې وکړي. د افغانستان د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې وزیري په بلخ ولایت کې د کوکنارو د کښت پر سیاسي دوه اندېښنه ښودلې ده. پاکستانی چارواکي وایي د هغه ریپورټونو په اړه څېړنه کوي چې وایي وي خیریه ټولنې چې د لشکر طیبه افراطي ډلې ملاتړ کوي په لاهور ښار کې اسلامي محکمه جوړه کړي. د داعش وسلوالو د سوریې د پلازمېنې دمشق په شمال کې د سیمټو د یوې فابریکې 300 کارکوونکي یرغمل کړي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په منځني ختیځ کې د بې ثباتۍ په مقصد د اقداماتو له کبله د ایران پر اسلامي جمهوریت انتقاد کړي. د سانتاس کولای شي چې دا نور خبرونه زموږ په پانا ازادي رادیو .com کې هم وګورئ. اوس مخکې لدی نه چې ځوان فکر پروګرام درته وړاندې کوو، د خبرونه ورسته ریپورت راخلو وغدا د تاجکستان پارلمان د چهارشنبه پورز دی هیوا ته د بي پيلوټ الوتکو یا درون پر واردول ولدي الوتکو د تاجکستان په فضا کې د کار اخیستلو په اړه رايګيري وکړه. ریپورتونه وایي د تاجکستان پارلمان دا کار د اسلام پالو افراطي ډلو د فعالیت او د نشي مواد د قاچاق ته مخنیوي لپاره کړي. نور جزئیات له فرشتي جلال زیا ورور پسې ځوان فکر پروګرام لیا د مباسي.
د تاجکستان د پارلمان د ولسی جرګې وکیلانو په یو خله په دې هیواد کې د هوایی فعالیتونو د قانون د تعدیل ملاتړ وکړ. پر دې اساس تاجکستان ته تا د بي پيلوټ الوتکو د واردولو او استفادې لپاره باید د دې هیواد له حکومت اجازه واخیستل شي. دا څنګه ګڼل کیږي چې د قانون به د تاجکستان پر پیاوړي گاونډي روسیا غیز وکړي، ځکه روسیا په تاجکستان کې یو پوځي اډه لري او په دوامدار ډول په دې هیواد کې له بي پيلوټ الوتکو کار اخلي. د تاجکستان د ملي امنیت د ادارې مرستيال منصور جان عمروف د دیهوات پارلمان ته د چهارشنبه پر ورځ وویل چې د دوغو تعدیلاتو هدف د هغو بي پيلوټ الوتکو د پرواز مخنیوي دی چې یو شمېر تروریستي ډلې او د مخدره موادو قاچاقونکي کار ورڅخه اخلي. تاجکستان له افغانستان سره 1200 کیلومتره ګډه پوله لري او خپل وګړي له نږدې څاري، څو د اسلامي دولت په نوم له وسوال ډلې یا داعش سره د خلکو د یو ځای کېدو مخنیوي وکړي. د تاجکستان لشتلجه زر وګړي اوسمهال له داعش سره یو ځای شوي او په سوریه او عراق کې د هغوی په پلوي جنگیږي. په تاجکستان کې د هوایی چارو د تنظیم د قانون د تعدیلات او ترهبه د تاجکستان په مشرانو جرګه کې هم تایید شي، ځکه د رپورټونو پر اساس د مستبد ولسمشر امام علي رحمان زیات پلویان پکې غړي دي. امریکا او جاپان د نړۍ هغه هیوادونه دي چې د بي پيلوټ الوتکو یا درون د فعالیتونو د تنظیم لپاره ځانګړي لایحې جوړې کړې دي. دا چې په تاجکستان کې وایره د چشمیر تروریستي ډلې او د مخدره موادو قاچاقونکو شای له درون یا بي پيلوټ الوتکو کار واخلي ځانته خبره ده. خو په دې هیواد کې له بي پيلوټ الوتکو د ودونو د مراسمو د فلم برتاري او د اکاسي لپاره هم کار اخیستل کیږي. عادي خلک په خپل ودونو کې د اکاسې لپاره د بي پيلوټ الوتکو څخه کار اخلي.
د ازادي رادیو د ځوان فکر د پروګرام نوالو سلام. موږ د پاک او شایسته چاپریال د لرلو ارزو لرو، خو د شایسته او پاک چاپریال ساتنه او پالنه مو له لاس نه کیږي. که په انټرنیټ او یا هم له نږدې په نور نړۍ کې د طبیعت ننداره وکړو نو پزړمو منګولي لګوي او لشکلای خوند اخلو. په ځینو هیوادونو کې چې د طبیعي ښکلا منظرې نه وي او یا هم کمې وي، نو خلک یې د مصنوعي غرونو، چمنونو، ګلانو او نورو په جوړولو خپله تنده ماتوي. زموږ او د نړۍ د نورو انسانانو ترمنځ په فزیکي جوړښت کې کوم توپیر نشته، بلکې یوازې اخلاق، وړتیاوې او پوهه ده چې یو له بله مو فرق کیدلی سي. هر کال په ټوله هیواد کې شاروالۍ، نورې اړوند ادارې او مدني ټولنې د پسرلي په موسم کې په زرګونه نیالګي او زینتي بوټي کښېنوي، خو چې څه موده تېره سي نو د کښېنول سوو نیالګیو څانګې مړاوي او د وچېدو په درشل کې وي، او یا هم له خپله ځایه ایستل سوي وي او یوازې د ایښودو کندې پاتې وي. د دغه لړۍ په دوام کې سږ کال په کندهار کې د ځوانانو مشورتي بورډ غړو په یوه ډله ایز کمپاین کې د کندهار په یو شمېر ښوونځیو کې نیالګي کښېنول. دا چې څنګه کولای سو د نیالګیو د ساتنې او پالنې کلتور عام کړو، په دې اړه د ځوان فکر په پروګرام کې د دغه بورډ د درو غړو فضل باري بریالي، محمد آصف فتیالي او عبدالغفور پیرو سره لنډ معلوماتي بحث کوو. زه صادق رښتنی یم. پیرو صاحب، په پیل کې که تاسو راته ووایاست چې د یوه زرغون چاپېریال د رامنځته کېدو لپاره څه کول پکار دي؟
مننه په سر کې صادق رښتنی صاحب، تاسو ته او د ازادي راډیو درنو اورېدونکو ته سلامونه، او له تاسو مننه چې موږ ته وخت راکړ او دې پروګرام ته مو راوغوښتلو. د زرغون چاپېریال د ساتلو لپاره ښه لاره لومړی دا ده چې خلکو ته عامه پوهاوی ورکول سي. له بېلابېلو لارې څخه موږ کولای شو خلک په دې وپوهوو چې زرغون چاپېریال څه ګټې لري، موږ ولې باید نیالان ولګوو، ولې باید ونې ولګوو. د دې تر څنګ کومې ادارې چې دا کار پر مخ وړي، هغوی باید د یو منظم پلان له مخې دا کار ته دوام ورکړي او داسې یو پروګرام جوړ کړي چې له یوې خوا خلک نیالان ولګوي، له دې سره مرسته وکوي، او له بلې خوا د لګول شوي نیالانو د ساتنې لپاره خلک تشویق کړي او په خپل ملاتړ کار واچي.
د اسلام د نظره د نیالګیو د ایښودلو ګټې څنګه تشریح کوي؟
رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو حدیث کې وایي: وای خیر الناس من ينفع الناس، وای تر ټولو ګټور څوک هغه دی چې نور ته ګټه ورسیږي. په دې معنی چې که موږ غواړو چې په ټولنه کې موثر کردار ولرو او دغسې یو کردار چې ټولنه مو پرمختګ وکړي، ټولنه مو له موږ څخه د یو خیر پر لور بوزو، نو موږ باید داسې یو کردار ولرو چې نورو ته مو ګټه ورسیږي. د ګټې یو هغه اسانه لاره دا ده چې موږ نیالګي ولګوو، د دې لپاره چې هم به مو چاپېریال چین سوی، هم به مو خلکو ته ګټه رسېدلی، هم به خلکو میوه لرونکي او غیر میوه لرونکو نیالګیو څخه بیا ګټه اخیستې. او بل رسول الله په یو حدیث کې وایي: وایي که څوک یو نیالګی ولګوي، دا د لپاره یوه داسې صدقه ده چې تر آخرته پورې بې ده په اصطلاح ثواب او کریډیټ ورځي، او د دې لپاره به په اخرت کې یو ونه ورکول کیږي. نو دا یو ډیر لوی چانس دی زموږ لپاره، یو ډیر لوی فرصت دی که موږ د ونه لګي په لګولو سره هم په دنیا کې او هم په اخرت کې دغه یو ثواب ترلاسه کړو چې هغه دایمي دی، ابدي دی او پریکړه نه لري.
بریالي صاحب، تاسو تیر اونۍ یو کمپاین درلود او په یو شمېر ښوونځیو کې مو نیالګي کښېنول، دا په څومره شمېر او په څو سیمو کې؟
موږ د ځوانانو بورډ چې کوم کمپاین تقریبا یو هفته مخکې درلود، په د کندهار ښار تر څنګ په ځینو لیرو سیمو کې مو په مکاتبو کې نیالګي کښېنوله، او هلته ورغلو په داسې مکاتب مو انتخاب کړل چې هغوی نیالګي پاللی سوای. هلته د اوبو امکان و، ځکه دلته ځینې داسې مکاتب هم شته چې سمې اوبه نه لري د پاللو، هلته زمینه نه ده برابره. نو تقریبا شاوخوا 15 مکاتب و چې ورې ورغلولو او ورې مو دغه اشار وکړي.
ولې مو یوازې ښوونځي انتخاب کړه، ولې د ښار نورې سیمې؟
د دې بنیادی وجه دا و چې په ښار کې دغه ډول حشرونه د ځینو د ښاروالۍ د خاص خم وسول، او د ځینو ځوانانو د خاص خم هم وسول. د مکاتبو یو خدای خبر و چې په ښار کې د نور خلګو یې شوه، او وغوی ته یو ذهنیت ورکوه سو چې هر څوک باید د خپل کورونو مخته نیالګي کښېنی. یو خدای وجه، بل دا وجه و چې ماشومان په د ورځې 1.5 ساعتونه په مکاتبو کې تیروي، نو دا چې دوی هلته ډیر وخت تیروي او تقریبا شپږ اووه ساعته شاوخوا هلته تیروي، په دې خاطر د دوی د ژوند د سمون او د دوی د ماحول دپاره دا ملازمه وبل چې هلته نیالګي وي، او د دوی چاپېریال باید زرغون او سالم چاپېریال واوسي.
مشخصا د زرغون چاپېریال ګټې به څه وي؟
زرغون چاپیریال نه یوازې داسې په سهیل از د انسانانو لپاره ګټور دی، بلکې د توپانونو مخه نیولای سي، د تودوخه چې د نړۍ اقلیم ورځ پر ورځ د تودېدو پر خوا روان دی، د هغه مخه نیسي، او د انسانانو د هوا د ککړتیا مخه نیسي. نو د دغه ټولو لپاره، د دغه ټولو ترڅنګ، د انسانانو د طبیعت د پاره هم ګټور دی. او دا چې څنګه ګټل لري، زه خو په دې فکر یم چې زموږ خلکو ته باید د ډاکټرانو د خوا څخه عامه پوهاوی ورکول سي چې د دې ترڅنګ نور کومې ګټې لري.
پټیالی صاحب، نوې ونې ډېرې په کمه کچه کښېنول کېږي، خو ساتنه یې نه کېږي، علت یې څه دی؟
علت یې ډېر واضح دی. د هغو کسانو د خوا څخه چې نیالګۍ کښېنوي، بیا د هغو پالنه هغو نه مهمه نه بولي لکه کښېنولې. په داسې حال کې چې د نیالګیو پالل او روزل د دوی تر کښېنولو لا ډېر مهم دي. که د ښاروالۍ یا بل مرجع او یا ادارې د خوا څخه نیالګۍ کښېنول کېږي، د دې د روزلو او پالل دپاره باید مشخص تدابیر ونیول سي. که لس نیالګۍ کښېنو او د هغه د پنځو د روزلو او پالولو امکانات لرو، نو د دې پر ځای به چې لس نیالګۍ ږدو، پنځه نیالګۍ به کښېنو، او د پنځو نورو نیالګیو په مصرف به د هغه د پالولو دپاره تدابیر ونیوسو. او زه فکر کوم په دې په لومړي سر کې دا ښاروالۍ ډېر مسولیت دی چې خلک په اول قدم کې په داوطلبه شکل حاضر کړي چې د نیالګیو روزنه او پالنه وکړي. خو کدا کار په دا شکل نه کیږي، بیا زه فکر کوم شلارې دا ده چې د نیالګیو روزل او پالل پکې حتمی سي، چې جریمه پر هغه باندې وازه سي. که چیرې د هر کور مخ یا د دکان مخ ته نیالګي کښېنول سي، دغه مسولیت باید دغه دکاندار او یا د کور د مالک په غاړي، چې دوی باید دا نیالګي ورزي، ځکه ټولنه زرغونول د ټولو ګډ مسولیت دی او ټول باید ونډه پکښې واخلي.
تاسو د زرغون چاپیریال ګټې څنګه تشریح کوئ؟
بریالي صاحب ګټې وویلې، زه فکر کوم به ځینې نورې ګټې، هوا صافي، محیط ښایسته کوي، او د توپانونو مخنیوی کې کومک کولای سي، او د اورښت، د باران د اورښت امکانات ډېری، او هغه کسان چې د ګلانو او د شینګیا سره ذوق او علاقه لري، څېړنې ښیي چې د هغوی ژوند تر نورو روغ او ډېر وي، او ډېرې نورې فایدې لري. کېدای سي د اوبو د ضایع مخه ونیوسي، چې دا خپله هم ډېره غټه فایده ده. هغه اوبه چې یو وار استعمال شوي، کېدای سي د ګلانو په اوبولو کې استفاده ځینې وسي، هم به چاپیریال زرغون کړي او هم به د هغو اوبو د ضایع کېدلو مخنیوی سوي.
پیرو صاحب، د چاپیریال ساتنې اړوند ادارو باندې تل دا انتقاد وي چې د نیالګیو په برخه کې اړینې او قانع کوونکې هڅې نه کوي، تاسو په دې اړه څه وایاست؟
بلکل، دا انتقاد یو عام انتقاد دی. همیشه موږ په رسنیو کې او دغسې عموما خلک دا وایي چې نیالګي ښودل کېږي خو پالل کېږي نه. د دې یو مشکل فکر کوم دا دی چې کومې ادارې چې دغه مسولیت پر غاړه لري یا دغه پروسه پر مخ بیایي، هغوی دا د نیالانو لګول یا د ونو لګول دا یو نوبتي پروسه یا نوبتي فرهنګ بولي. دې ته پاملرنه نه کوي چې وار له مخکې یو دغسې منظم پلان جوړ سي چې کوم نیالان موږ دو وار مخکې تر دې چې هغه کښېنول سي، باید پر دې باندې فکر وسي چې دا څنګه ساتلی سو. مهمه دا نه ده چې موږ څومره نیالان دو، مهمه دا ده چې موږ یې څومره ساتلی سو. د دې لپاره په خپله اړوند ادارې لکه ښاروالۍ، د چاپیریال ساتنې اداره، د کرهنې او مالداري ریاست، دغسې په دریو دولت په کچه او د ولایت په کچه او د هر رقم د ټول هېواد په کچه دا سره هماهنګې سي، منظم پلان جوړ کړي، له هغه وروسته بیا نیالګیان ولګوي، او د دې تر څنګ له رسنیو څخه، له هغو ادارو څخه چې هغه د عام ذهنیت جوړولو کې ښه ونډه لري او پر هغوی تاثیر لري، د هغوی له لارې یو پراخ کمپاین وسي. او دا باید لنډمهاله هم نه وي، دا باید وخت پر وخت پر دې باندې بحثونه وسي. د چاپیریال ساتنې ادارې استاد راسي، خلکو ته ګټې بیان کړي، د هغه رقم تر څنګ په ښوونځیو کې دا یو مضمون سي، د مضمون تر څنګ دا باید یو لیکچر په ډول باندې خلکو ته وړاندې سي چې نیالان لګول، زرغون چاپیریال، سمسور چاپیریال څه ګټې لري، او موږ باید ولې وکړو. دغه پر څنګ پر منمرونو باندې باید دا وویل سي، علماو ته باید دغه سوژې او موضوعات ورکول سي، حج او اوقاف در ریاست له خوا ځکه په اسلام کې په دې اړه باندې بخیر ډیر لارښوونې ستا ډیر مواد ته لاغوت خ ډیر ښه استفاده کېدلې سي کاغه وخت پر وخت باندې خلکو ته بیان سي او د اسلام پرانا کې هغه مذهبي ګټې چې دی هغه ورته بیان سي هغه ثوابونه چې لري هم دا ورته بیان سي خلک به ډیر ښه چمتو سي دې ته چې بیا به نه یوازې دا چې نالان به لمنځنه چې خلک به خپل دې تشویق کړي چې هم ښاروالۍ سره د کرنې مالداري ریاست سره د چاپیریال ساتنې ادارې سره خپل به منکاري سره کوي هغه نیلګان لګول سي هغه به هم ساتي او خپل به هم دې ته تشویق کړي چې دی ولګي او به ساتي
پر خلکو هم دا انتقاد کیږي چې یوازې په خپل کورونو کې نیلګي ایږدي او د کور د باندې په کوڅه سړک او نور سیمو کې نه ایږدي
بالکل موږ وګړي چې د ټولنې کوم وګړي چې دغه تر ډیره پوری په شاري فرهنګ باندې تر اوسه نه دی پوه شاري فرهنګ په دې معنی چې لدی سره یوازې د خپل ځان غم دی د نورو خلکو غم ورسره نه ستو حال دا چې په یو ټولنه کې سړی اوسېږي یا په یو شار کې سړی اوسېږي سړی به دغه ټول محیط پاملرنه کوي نو د دې لپاره چې خلک په دې باندې وپوهېږي چې یوازې په خپل کور کې یا د خپل اوسېدو شاوخوا ځای کې نیلګي کښې نه ږدي بلکې په شار کې هم کړي دي کوڅه کې هم کړي د بازار کې هم کړي ږدي نو د دې لپاره بېرته هغه خبره ده چې اړوندې ادارې مدني فعالان لیکوالان فرهنګي شخصیتونه رسنۍ په تیره هغه رسنۍ چې غږیزې رسنۍ دي ځکه زموږ خلک غږیزې رسنۍ ته ډېر لاسرسی لري هغوی باید پر دې باندې ډېر فوکس وکړي ډېر تمرکز وکړي وخت پر وخت باندې پروګرامونه جوړ کړي دغه ډول کسان چې په دې اړه نظر لري معلومات لري یا حتی له دې سره سروکاري هغه راوغواړي چې خلکو ته یو ذهنیت ورکړي په تیره بیا مهمه دا ده چې د ممبر لارې په خلکو باندې دا غږ وسي ځکه زموږ په خلکو باندې ممبر غږ ډېر تاثیر لري
بریالي صاحب دا پوښتنه به ستاسو هم وکړو همیشه پر خلکو هم دا انتقاد وي چې دوی یوازې په خپلو کورونو کې نیالګي ایږدي او د کور د باندې په کوڅه سړک او نورو سیمو کې نه ایږدي ته خپله که په دې برخه کې تجربه لرې له دغه کمپاین نه پرته چې تاسو په ښوونځیو کې نیالګي کښېنول آیا د خپل کور مخ یا پر سړک مو نیالګي کښېنولي دي یو وخت
زموږ په ټولنه کې یو مشکل موږ دا لرو چې ملي فکر نه دی موجود ټولنیز موضوعات د خپل ځان موضوعات نه ګڼو ټول عمر موږ یوازې خپل کور او خپل ځان ته فکر کړی دی دا د دې سبب شوی دی چې کوڅه خپل د ژوند برخه نه بولو یا خپل چاپیریال نه ګڼو دغه رقم سړک نور ماحول کله چې زموږ ذهنیت واده کوي پراخیږي او ټولنیز ستونزه د ځان ټولنیز ګڼو په دغه صورت کې نو بیا موږ په کوڅه کې هم اماده کیږو دی چې په کوڅه کې او سړک کې او په خپل چار چاپیر کې دغه د سمون او دغه د پاکوالي خیال وساتو زه موږ دا غټ مشکل موږ دا غوي زه چې د کوم خلکو سره مخ شوی یم تر ډیره هدا پوری دوی په کوڅو او په سړکونو کې نیالګي نه دي یوازې په خپل کورو کې دي خو دغه ملي فکر د پاره پراخ تبلیغاتو ته اړتیا سته او دغه ذهنیت ورکول په کار دي چې ټولنه زموږ تس د ژوند برخه ده زموږ په موږ پورې اړه لري چې څنګه زموږ ټولنه سمیږي غونه زموږ کور غونه زما د کور غړي دا جوړیږي نو زموږ دغه مشکل دی او دغه مشکل لکه پیرو صاحب چې ویل د رسنیو د لارې حلېدلی سي او ملي فکر باید خلکو ته ورکول سي چې د ټولنې هر ستونزه په موږ پورې اړه لري
او دا مو نه ویل چې تا خپل یو وخت د کور د باندې له دا کمپاین پرته خپل په کوڅه کې یا په سړک باندې نیالګي کښېنوي
زه خپل هم د دې ټولنې د یو غړي په توګه دغه مشکل سته ما هم ډېر نه دي کښېنولي مګر لږ مو ایښې دي او تر کمې اندازې مو توجه ورته کړې ده ځکه زموږ کوڅه زموږ د کور مخ چې دی هغه نسبتا ښه دی زرغون دی او او بل خبره دا ده چې زموږ کور چې په کوم ځای کې دی هغه کورو کې په ټولو کې دغه د زرغون چاپیریال لپاره زمینه برابره شوې ده
په تیالي صاحب د نیالګیو پرېښودلو او پر ضرورت مو خبرې وکړې څنګه کېدلی سي چې د یو ښوول څو نیالګیو ساتنه وسي او هغه وده وکړي
د نیالګیو ساتل او روزل د ټولنې د هر غړي مسؤلیت دی مهمه ده چې د ټولنې هر غړي ځان په دغه کمپاین او د تر هغه وروسته په د نیالګیو پر روزلو او پاللو کې ځان مسؤول وبولي او د کورنۍ نور غړي هم جهت متوجه کړي چې د نیالګیو پالنه او روزنه وکړي او یو بل خبره چې لکه مخکې مې وویل د ښاروالۍ د خوا څخه زه فکر کوم دا هم یو لار کېدلی شي چې د هغو دوکانونو مخ ته چې د ښاروالۍ په بودیجه باندې نیالګۍ ایښودل شوي دي د هغوی روزنه دغه دوکانونو او کورونو په مالکانو باندې اجباري کړي. دوی باید دغه نیالګي روزنه او پالنه وکړي. د کچیرې نیالګي د منځ ځي ښاروالۍ مامور او یا ښاروالۍ کېدلی شي چې پر هغه باندې جریمه وازه کې فرضاً 1500 افغانۍ د دې نیالګي جریمه ده. هیڅوک بیا نه پرېږدي چې دا نیالګي د منځه ولاړ شي، حتمي بې روزي او پالي. که چیرې دا نیالګي د بل چا د خوله د منځه تللي، دوی د خپل مسؤلیت پر اساس باندې مجبور دي چې نوی نیالګۍ کښېږدي، تر هغه غټ کښېږدي او تر هغه پخوا یې ښه وروزي. نو دغه لاره کېدلی شي چې د جریمې په وازه کولو سره د نیالګیو ښه روزنه او پالنه وسي.
پیرو صاحب، که دا پوښتنه له تاسې هم وسي چې څنګه کېدلی شي چې د ښو څو نیالګیو ساتنه وسي او هغه وده وکړي؟
د نیالګیو د ساتلو یوه ستونزه بله دا هم ده چې کوم نیالګي چې ښودل کېږي هلته عموما دې ته پام نه کړي. دا نیالګی له دې محیط سره برابر دی که نه دی، دلته دغه یو علمي څېړنه هم په کار ده چې کوم نیالګي دلته باید په دې محیط کې ولګول شي چې هغو پالنه بیا له دې محیط سره موافقه کېدلی شي. که دغه علمي څېړنې مخکې وسي، هغه نیالګیان چې له دې محیط سره برابر یا او خلکو ته پالنه اسانه وي، نو بیا هغه نیالګي وده کوي او پاتې وي. بل مهم شی دا دی چې خلکو ته باید دغه ور وښودل شي چې نیالګی څنګه پالل کېږي. زموږ خلک عموما ځینې کوشش کوي چې هغه نیالګی وساتي، اوبه ورکړي، خو په دې باندې نه پوهېږي چې دې ته اوبه څنګه ورکول کېږي، اکور یا امبار چې ورکوکي دا څنګه ورکول کېږي، د اوبو لګولو طریقه یې څنګه ده. ځکه عموما هغه نیالګی چې پاڼې یا خیرنې وي ګردن ورباندې پراته وي، هغه هم وده نه کوي. نو مخکې تر دې چې نیالګیان کېښودل شي، د نیالګیانو د پالنې په اړه باید خلکو ته کمپاین وسي په رسنیو کې، د نورو کمپاینیو له لارې، په ښوونځیو کې، د ممبر لخوا. دا ټول هغه مسایل دي که پر دې باندې کار وسي، یو د پلان له مخې، د منظمې طرحې له مخې، نو بیا کېدلی شي چې هغه نیالګي چې موږ لګوو هغه به وساتل شي. تر هغه وروسته دویم کار نو بیا دا دی چې خلکو ته عموما ذهنیت ورکول شي، دا نیالګي ستاسې خپل نیالګي دي، دا ستاسو د خپل کور و د خپل باغ مامتې غوندې وګڼئ، نو بیا هم کېدلی شي نیالګي وساتو.
دغه مرسته باید له چا وغوښتل شي؟ د زراعت پوهنځۍ له محصلینو یا د نورو مسلکي کسانو چې په دې برخه کې خلکو ته لارښوونې وکړي؟
دا خو په اول سر کې د کرنې او مالداری د ریاست دنده ده چې خلکو ته دا ذهنیت ورکړي. کوم کسان چې په دې برخه کې پوهېږي او مسلکي زده کړې پکې کړي دي، هغوی څخه وخت پر وخت مرسته وغواړي، او حتی په خپله د ځینو د خپلې بودیجې کې دې ته یو برخه ځانګړي کړي چې د خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي. د دې تر څنګ د چاپیریال ساتنې یوه مستقله اداره ده، دې لپاره سته. د هغو کار هم دغه دی چې چاپیریال باید پاک وساتي، چاپیریال په برخه کې خلکو ته معلومات ورکړي، د خلکو هغه شعوري او ذهني کچه رالوړې کړي. د هغو دنده هم جوړېږي چې خلکو ته په دې اړه معلومات ورکړي. د دې تر څنګ د رسنیو هم دا کار دی چې دغه موضوع خو زموږ د ټولو مشترکه موضوع ده. رسنۍ هم وخت پر وخت باندې باید له دغو دوو ادارو سره کښېني، له ښاروالۍ سره کښېني، عام خلک راوغواړي، د هغوی نظریات راوغواړي، او د دې تر څنګ د عامې روغتیا او پوهنې د ریاست چارواکو څخه مرسته وغواړي. هغوی رامېلمانه کړي خپلو خپرونو کې چې مثلا خلکو ته دا ذهنیت ورکړي چې دوی باید مثلا د پوهنې ریاست چارواکي باید په ښوونځیو کې دا مضمون بیخي کنی باید ور شامل کړي، او که غنی سي کېدلی نو وخت پر وخت خلک راوغواړي. هغه کسان چې مسلکي پوهه لري لیکچرونه ورکړي زده کوونکو ته، نو به دا ذهنیت عام شي او خلک به په خپله خوښه باندې دې چمتو شي هغه نیالګي چې لګول شوي دي هغه وساتي او نور دې تشویق شي نور ولګي.
بریالي صاحب، پتیالي صاحب او پیرو صاحب، د نیالګیو د ساتنې مسله تشریح کړه. څنګه کولای شو چې په خلکو کې د نیالګیو د ساتنې او پالنې کلتور عام کړو؟
مخکې یادونه وسو چې رسنۍ په دغه کې ډېر رول لوبولی شي چې خلکو ته دا ذهنیت ورکړي چې دغه چاپیریال زموږ دی او موږ یې باید سالم وساتو. د خلکو او دوی ته دا ذهنیت ورکول شي چې د زرغون چاپیریال ساتنه زموږ مسؤلیت دی. که چېرې موږ غواړو چې موږ سالمه ټولنه ولرو، باید د خپل چاپیریال غم راسره وي. خو د دې تر څنګ د بده مرغه د چاپیریال، موږ په کندهار کې د چاپیریال ساتنې ریاست لرو، هغه په مکمل ډول فلج دی. نه یوازې دا چې دی خپل دغه ریاست فلج دی، بلکې د ښاروالۍ سره هیڅ ډول روابط زما د معلوماتو مخې نه لري. په دغه کې تر ټولو مهم رول د چاپیریال ساتنې ریاست دی. په دویم قدم کې د شاروالۍ دی او په دریم قدم کې د زراعت ریاست دی. که چیرې دوی په خپلو منځو کې همغږي ولري او د چاپریال د ساتنې او د زرغونتیا لپاره منظم میکانیزم او پلان ولري، نو کېدلی شي چې موږ یو سالم ماحول ولرو. بل خبر دا ده چې دغه ساتنه نسبتا تر د نیالګیو تر کښېنولو یو څه ګرانه ده، خو که شاروالۍ دې ته یو خاص پلان ولري، ځکه هلته خاص مدیریت شته، د دغه مدیریت په لږ لګښت باندې کېدلی شي چې د نیالګیو د ښار د نیالګیو ساتنه وکړي. خدای یو خاص پلان ته ضرورت لري او اړتیا ده چې دغه اړوند ریاستونه سره همغږي سي او دا کار وکړي. او د دوی تر ټولو مهم برخه دا ده چې دوی به هم پالنه د دوی مسولیت یو کې وکړي. دا ښه خبره ده، مهمه ده. د دې ترڅنګ دوی باید تبلیغاتي برخه ولري، دوی باید د دې لپاره یو خاص فند ولري چې د رسنیو د لارې، د ممبر د لارې او د مدني ټولنو د لارې دغه تبلیغات وکړي چې د چاپیریال ساتنه د ټولو خلکو وظیفه ده. نو هم بیا دوی یعنی هم د دوی دا ده چې باید پالنه وکړي، هم تبلیغات باید وکړي.
تاسې د ځوانانو د بورډ د یو غړي په توګه اوس د دغه نیالګیو د ساتنې لپاره یو طرحه لري، خلقو تطبیقات کوي یا سره کم له خلقو کومک غواړي؟
تر اوسه پورې موږ دوه شان په پام کې نیولې دي. موږ د نیالګي کوم ځای کې کښېنولې دي، هغه مو د معرف ریاست سره په همغږي په داسې مکاتبو کې کښېنول چې هلته د دغه نیالګي پالنه کیږي، او د هغوی څخه مو ژمنه اخیستې ده. هغوی ژمنه را سره کړې ده چې موږ به د دغه پالنه کوو، یو خدا خبره. بله خبره دا ده چې د هغه ځای کوچنیانو ته مو چې موږ مکاتب ته تقریبا لسګونو سلګونو په هر مکتب کې به کوچنیان را سره و د نیالګیو په کوچنیول کې، هغو ته مو هم څه خبرې وکړې چې دغه د نیالګیو ساتنه زموږ د ټولو خلکو وظیفه ده. هغوی په خپلو کورونو کې هم یعنی د هغوی چې ذهنیت جوړېږي او په خپلو کورونو کې طبیعي ده چې اغېز بلري، او پر ټولنیزو رسنیو باندې هم موږ د دې لپاره تبلیغ کوو چې نیالګي ایښول دا زموږ ګټه ده او باید کښېنو. یعنی هم تبلیغاتي برخه شول او هلته داسې ځایونه مو انتخاب کړل چې هلته یې پالنه کېږي.
په دې علي صاحب، د وروستۍ پوښتنې په توګه، کندهار ځنګلونه نه لري د نورو هیوادونو یا د نورو ولایتونو په ډول، ولې دلته ځنګلونو شرایط نه دي برابر یا چارواکو پاملرنه نه ده کړې؟
تریواندازی پرې چې موجود وام په جلا جلا وختونو کې هغه د منځ وړل شوی دی، او زما په فکر دا د چارواکو بے توجهي و چې دا ته هیڅ توجه نه وکړي. یو ډیر غټ ځنګل چې د شاولی کوډ ولسوالۍ د دالې بند په سیمه کې و، هغه هم سمو د مخ کې په داسې حال کې چلته د دغه ځنګله د ساتلو معذف کسانه موجود و، د منځه تللي و. دا د دوی بې توجهي ده. په داسې مواردو کې د دوی خاص توجه ته اړتیا شته، او که خلک د کندهار مشخصا د کندهار اوسیدونکي هر یو نیالګي د ځان او یو د هیواد لپاره کښېږدي، ته به خبر د څو کال وروسته به انشاءالله موږ ډېر ځنګلونه ولرو، خو په دې شرط چارواکي د هغه ساتلو ته ژمن پاتې شي.
تاسو د مشورتي بورډ غړي یاست، وخت پر وخت باندې د کندهار له والي سره ګوري مشورې ورکوي، آیا په دغه برخه کې داسې پلان شته چې د ځنګلونو چارواکي باید ځنګلونو ته توجه وکړي او دلته ځنګلونه ولرو؟
اوس زه فکر کوم موږ ډېر کار دا کار د ضرورت لري چې موږ یوازې ځنګلونه جوړ کړو، چې نوې نیالګۍ کښېږدو، او د نوې نیالګۍ د ښودلو سره یو ځای موږ دا پلان هم لرو چې دغه د روزلو لپاره کم کارونه باید وکړو چې هغه د ډېر وخت لپاره وساتلی شو او خلک یې تاوان ونه رسوي.
پکور کی خپل پری خود یادونا ناوی زیر آخلی قدمنا ناوی زیر لازکی اشنا تای ورکڑی سرلا سنا ناوی زیر